د مشال لډیو د نور زنه ستا خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني. اردن کو د وزیر اعظم عمران خان په سوات کې جلسه روانه ده. دغه راز اپوزیشن ګوندونه هم هغه په حرکت کې دي، ملاقاتونه روان دي، او دغه راز د حکومت اتحادي ګوندونه هم څرګندونې کړې دي. دا هر څه به تاسو سره شریکو، خو وخت شوی 15 بجې، نو له احمد الله خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دړکه ورکړې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو سبا نه به د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. او په یوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 ولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاده دي، څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي او ځنو ته یې ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه ورکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختم کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړی که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یو نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وې، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
حکومت ول پدری روزو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو، لیکن نن میاسې ډیر وسوه نو موږ کم ډیماند دي د عوام غو موږ د دونه خواري وړي دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي ژموږ لا ارتالو له وږي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې ژموږ نو ډیماند دي د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړي د پاغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
د بلوچستان د روغتیا سیکتر نورالحق بلوچ بیا مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځای تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2021 زیږیز کال د اکتوبر په میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره هړتال پیل کړی و، خو د فروری په 9 نیټه د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته دغه احتجاج ختم کړو. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټه کالا کوټ تاڼې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثرو سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وژنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې له کووېډ-19 ناروغۍ 4 کسان مړه شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,311 ته رسېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 15 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا پاکستان کې 14,22,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 10 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د یوکراین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون پر ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي چې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي د یوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیځ ته خپله هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکراین فضا د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول شي احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. په دې غړي کې اوري د وزیر اعظم عمران خان په سوات کې جلسه روانه ده. بلخوا د حکومت اتحادي ګوند مسلم لیگ کاف ویلي چې دوی له حکومت سره ولاړ دي. د ترګري ضد عدالت د تحریک انصاف ګوند لوړپوړي مشران په پارلمان د برید د مقدمې نه بری کړي، خو یو شنونکی یې په اړه وایي،
پاکستان کې تاسو پارلماني او د جمهوریت سیاست وګورئ نو په دې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي، او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خفوي کنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خلاصون په خاطر مظاهره کړي. هلته بلوڅو زده کوونکو هم د خپلو ملګرو جبري ورکولو خلاف مظاهره کړي، او په خوست کې د شملې مشاعرې په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوردونکو، د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد په مختلفو برخو کې جلسې پیل کړي دي، او دا وخت یې په سوات ګراسي ګراوند کې اهم جلسه روانه ده. له هغه ځایه موږ سره زموږ خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرښه دی. هم له دوی سره خبرې کوو. نیاز، ستړي مشي، او زموږ اوردونکو ته وایي چې وزیر اعظم عمران خان کله جلسه پیل کړه او خپل یې وینا کړي نه د کړي، څه خبرې کړي دي، او څومره شمیر کې خلک جلسې ته راغلي دي؟
اصرار بالکل لکه شب وړاندې چې دینو د وزیر اعظم عمران خان جلسه چې دینو په ګراسي ګراوند کې سرته ورسېد، دی خپل تقریر چې دینو تقریبا نیمه ګنټه کې وکړو. دې کې چې دینو د ټول سوات او بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک راغلي، او ګراسي ګراوند چې دینو هغه ډکو. عمران خان چې دینو مهمه وینا چې دا دې کې زوی دا ویل شم چې هغه په لهجه کې چې دینو بالکل فرق راغلی، او دا چې ټکي استعمال نه کړل چې وړاندې به چې کوم په جرسو کې هغه استعمالول، هغه جلسه مو ویل شو چې مهذب ټکي هغه استعمال کړل. هغه چې لومړی کې دا ویل چې دلته کوم بلدیاتي ټاکنې دي، انتخابات دي، نو په هغه کې هغه کسان له تاسو هوټ ورکوي کوم چې په پیټ دي، نو دا خبره هغه ثابتېږي چې هغه دلته کوم بلدیاتي ټاکنې دي، هغه کې چې دینو مداخله کوي. خو سره سره دوی یو غټه خبره دا وکړه چې په خوا متحد کې اسلامي خوبیا یو ټکي استعمالیږي، دا غیر چې د غندنه وشو او دا قانون پاس شو چې دا ټکي باندې استعمالیږي، او ټول قوم ته یا خلکو ته دا وګوره چې دا زما کوششونه یا زموږ د حکومت کوششونه، یا چې د نو په اخر کې دوی دا هم ویل چې په وشتم تاریخ باندې په اسلام آباد کې دوی یو لویه جلسه کوي، او اپوزیشن ګوندونو ته به دا ښایي چې په عمران خان اوس هم د خلکو اعتماد دی، او تاسو راشئ او هغه بلنه باقاعدې خلکو ته ورکړه، او د هغوی نه چې د نو یو قسم عهد واغستو چې تاسو به په دغې ګډون کوئ. عمران خان خپل جذباتي کوم چې دغه روایتي تخریر دی هغه وکړو، پای کې چې اپوزیشن ګوندونه درې واړه هغه چې دینو هغه ټیک ټاک د هغې چې دینو غندنه وکړه، او هغوی پسې خبرې هم وکړې. هغوی دا وویل چې الیکشن کمیشن چې رسی تاریخ باندې چې رمانه نوټس راکړي، خو الیکشن کمیشن ته دا نه ښکاري چې په ملک کې دې وخت کې په لویه کچه باندې هارت ټریډینګ یعنې خرڅوونکي او اغوستونکي هغه کېږي، او باقاعده نو یاد کړو چې په اسلام آباد کې سین هاوس کې چې دینه دغه کېږي، او د په ضد باندې چې کوم ادر اعتماد دی هغه لپاره کسان اغوستل کېږي. نو هغه الیکشن کمیشن ته دا خواست وکړو چې تاسو چې دینه دې خلاف چې دینه اکشن واده او دغه بند کړي، یاد چې دینه دې دا کېږي.
لکن یاز یو خوا څنګه سهار تاسو موږ سره خبرو کول چې الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې سوات ته جلسې د پر لاړ نشي، ځکه چې په یو دیرشم مارچ باندې د غراز انتخاباتي بلدیاتي په خبر پښتونخوا پاتې ضلعو کې په سوات کې هم دي، نو دغه د یو انتخاباتي کمپاین په کې راځي که پرس کا عمران خان سوات ته ځي، او عمران خان واقعي لاړې ولته کې دا خبره هم وکړله چې بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند ته دي رای ورکړل شي، څنګه چې څنګه چې الیکشن کمیشن بیر دا خبره دوی ته کړو چې باید داسې ونکې نو داغي خلاف ورزی وکړه. خو به تاسو ول چې عمران خان بل خدا ویل چې کم عدم اعتماد تحریک کمه بول لپاره د د خلاف چې کم عدم اعتماد تحریک کمه بول لپاره د تورونه ولګول چې اپوزیشن ګوندونه لګې دي هغوی ایم این ای زیاد قومی اسمبلی غړي اخلي نو پاغه الیکشن کمیشن خاموش دی دوی دغه تور ولګو. نو بیا هم زوردن کوته مچ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. نیاز دا هم راته وی چې د خبر پختونخوا اعلی وزیر هم څه سرګندونه وکړلی او بل دا چې د خلکو شمیر څومره دغه تکي د جلسې لپاره
بالکل اصرار داسې وه چې الیکشن کمیشن وړاندې د دوی ته نوټس ورکړی چې نننۍ جلسه به تاسو په سوات کې نه کوئ. ټکو خو د هغې باوجود هغه جلسه چې دی نوی وکړه. اوس چې د الیکشن کمیشن چارواکو سره خبرې شوې هغې د دې په خلاف یا په ضد به مونږ کوم چې قانوني یا ضابطه څاروي ده هغه به کوو. خو دې نه وړاندې چې دی نو د سوات نه چې د کوم د مواصلاتو وزیر دی مراد سید هغه خبرې وکړې بیان ورکو هغه ډېر محتاط بیان ورکو او صرف د خلکو سره دغه دا باورې ته واغستو چې را تاسو موږ سره یو تاسو سره یو. خو بیا چې دېنه دېنه بعد د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان چې دی خلکو سره خبرې اترې وکړې هغه مو ډېر اوږد تقریر ونه کړو او ډېر محتاط تقریر وکړو. داسې طرفیاتي خبرې وکړې چې را د باندې هغه تور را نشي چې را دلته کې بندې ټاکلې دي خو هغه چې دی نو یو ویلی شم چې یو حاضري ولګوله او دای ویل چې را خپلې پارټۍ او داغې سپتونې وکړو او بیا چې دی نو ټوله موقع چې دی نو عمران خان ته ورکړه چې وزیر اعظم دی او غته خلک راغلي وو. دا خبره هم صحیح ده څنګه چې راپاڅېدو خلک ډېر زیات راغلي وو او ډېر ښه تود استقبال یې داغې وکړو. هغې ته چې دی نو عمران خان داغې شکریا ادا کړه او دې کې تقریبا سب په زرګونو خلک وو ځکه چې په دې کې د سوات د ټولو تحصیلې مټې کابل بریکوټ چارباغ بحرین او بیا د منګورې ډېره آبادي ده ټول ښه زیات خلک راغلي وو. هغه چې دی نو د ګراوند تقریبا ډکو زرګونو کرسۍ لګېدلې وې خلک ناست وو ولاړو مو او بیا په سایډونو باندې چې دی موجود وو. نو خلک چې دی هغه غربه هم وو نن موسم هم ګرم وو بیا هم خلک ټیک ټاک ولاړو او هو هغه چې دی عمران خان تقریر چې دی ښه په غور سره باندې هغوی واورېدو.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه نیاز احمد خان وو تاسو ته معلومات درکول چې د عمران خان جلسه په سوات کې هغه پای ته رسېدلې ده او تاسو دا هم وردل چې دوی په خلکو باندې غږ وکړ چې په هغه ورځ هلته کې اسلام آباد ته ورشي په کوم ورځ به چې کېدی شي ممکنه ده چې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. نو هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو خو زه دومره تاسو ته وایم چې اوریدونکو حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. په قومي اسمبلی کې اوس مهال د واکمن تحریک انصاف د یو غړي د مړینې له کبله ورسره ټول 155 څوکۍ دي خو له اتحادیانو سره یې ټولې څوکۍ 100 او یا ته رسیږي. بلخوا د حکومت مخالفه غړو شمیر 104 شپېته دی او د بې باورۍ تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د 102 غړو رایو ته اړتیا ده. واکمن ګوند او حزب اختلاف په دې اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی. مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې له حکومت سره خو زه تاسو ته هم وایم چې حکومت اتحادي ګوند مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې له حکومت سره ولاړ دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت له نورو اتحادیانو سره یې رابطه پیل کړې دي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد چې همدا خو مستد ټلیفون په کرخ دی. ګوهر استری مشي او که په دغه اړه باندې هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د مسلم لیگ کاف مشرانو نور څه ویلي دي.
مننه او اوریدونکو ته ستړي مشي وایم اسرار محمد صاحب. نن د کاف لیگ چې کوم مشر دی چودري پرویز الهي هغه یو بیان په د موجوده حالاتو کې خور کړی دی. په هغه کې دا ویلي دي چې دوی د حکومت سره ولاړ جماعت دی. دا خبره کې شک نشته دی چې دوی د حکومت اتحادي دي خو ځان له ګوښې ګوند لري. او بل طرف ته دا خبره هم کړې ده چې زمونږ فیصلې په آپس کې مشورې سره کیږي، د هغه دا مقصد نه دی چې یو کس فیصله وکړي په بل باندې به لازمن مننه کیږي. او وزیر اعظم عمران خان په اړه باندې دا خبره کړې ده په خپل بیان کې چې هغه نیت صفه دی او ډېر ایماندار انسان دی، او بل طرف ته دا هم ویلي دي چې حکومت مونږ نه پرېږدو او د اپوزیشن چې کوم مخالف ګوندونه دي نه د هغه سره ولاړ یو. دا یو بیان ده په تفصیل سره جاری کړی دی، په دې کې دا هم خبره کړې ده چې حکومت په هر مشکل کې مونږ ورسره مخکې هم پاتې شوی یو او اوس به هم ورسره پاتې کیږو.
تاسو څه وایي اوریدونکو ته؟ ځکه چې دا وخت له حکومت سره یو سل پنځه پنځوس څوکۍ دي، او د کم د تحریک د باور تحریک ته د عمران خان خلاف د هغه د کامیابۍ لپاره دوی ته ډېرې څوکۍ پکار دي، یعنی د یو سل دوه اویا نه ډېرې څوکۍ پکار دي. نو آیا د حکومت چې نور کوم اتحادیان دي، بلوچستان عوامي پارټي، متحده قومي موومنټ، نو د هغوی څه دریز مخې ته راغلی که نه دی؟ او آیا له هغوی سره هم اپوزیشن ګوندونو یا حکومت ګوند څه رابطې پیل کړي که څنګه؟
بالکل اسرار صاحب، د بلوچستان عوامي پارټۍ چې کوم په د موجوده حکومت کې هغه وفاقي پارلماني وزیر ده زوبیده جلال، هغه لږ سات مخکې په پارلمان کې د صحافیانو سره خبرې کړې دي او په هغې خبرې کې دا خبره کړې ده چې د نورو اتحادیانو چې څه هم فیصله وي هغه به د دوی خپله فیصله وي، خو بلوچستان عوامي پارټي چې ده هغه په خپله کې صلاح کوي، مشوره به کوي، او هغې نه پس به دوی چې کومه فیصله کوي هغه به دوی د خپل ګوند او د بلوچستان چې کومې فائدې وي د هغې به مخکې ورتک دي، او هغې په بنیاد به دوی خپله فیصله کوي. او دا سوال ورنه وشلو چې کافلی کو دا خبره واضحه کړې ده چې زمونږ به فیصله په مشترکه باندې وي او مونږ د حکومت سره یو، نو هغې باندې زبیده جلال دا ورته وویل چې د هر سیاسي ګوند خپل یو فیصله وی، یو طریقه کاری وی، زمونږ چې کوم طریقه کار دی یا زمونږ کومه فیصله ده هغه دا چې تر اوسه پورې زمونږ مشورې روانې دي، او چې څوم فیصله زمونږ مخکې راځي هغه به مونږ د بلوچستان او د خپل سیاسي ګوند په مفاد کې کوو، چې مونږ ته پکې فائدہ نه وي یا بلوچستان ته پکې فائدہ نه وي نو مونږ به داسې فیصله نه کوو. هغه جواب سو واضح راغلی نه دی چې هغه به د اپوزیشن یا حزب اختلاف سره ودرېږي یا به د حکومت ملګری کوي. او په بل طرف باندې د چکم د ان کیم ګوندی هغه به هم زلک پکې زیات در تلاړ شم چې لږ سات مخ کې دا خبره راځي چې اوس په پارلیمنت لا جس کې د اپوزیشن ګوندونو چې کوم مشران دي، مولانا فضل الرحمن شو او میا شهبا شریف شو، هغه سره د ام کیو ایم د وفد ملاقات کیږي، غونډه به کیږي، او په هغې غونډې کې به دوی چې د کوم د باباوري اعتماد ووټ دي په هغې باندې به مشوره هم کیږي، او هغې په اړه باندې به دوی خبرې سره کوي. د اپوزیشن یا د حزب اختلاف د کوشش دی چې ام کیو ایم ځان ته راواړوي او خپل ووټونه زیات کړي، چې په کومه ورځ د عمران خان خلاف عدم اعتماد راځي نو د دوی ووټونه زیات شي او دوی یې وګټي. په دې اړه باندې په پارلیمنت لا جس کې په دې ساعت باندې اوس د دوی غونډه روانه ده.
سمه ډېره زیاته مننه ګوهر مسجد د مشر ډیو خبریالو، تاسو ته دغه معلومات درکول چې دغه راز اوریدونکو ته بیا هم وایم چې کوم دا وخت څوکۍ دي په پارلمان کې د حکومتي ګوند پاکستان ترقی انصاف د قومي اسمبلی چې کومې څوکۍ دي نو هغه د یو سل پنځه پنځوس، او بلخوا بیا د اپوزیشن ګوندونو هغه یو سل څلور شپېته جوړیږي، او د بې باورۍ تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د یو سل دوه اویا غړو رایو ته اړتیا ده. نو که یو خوا مسلم لیگ کاف دغه خبره کړې ده چې دوی د حکومت سره ولاړ دي، نو بلخوا د حکومت چې کوم نور اتحادي ګوندونه دي، متحده قومي موومنټ او بلوچستان عوامي پارټي، نو هغوی لا هم پرېکړه نه ده کړې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي فیصله یې کړې ده چې پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند به یو وار بیا په پی ډی ایم کې شاملوي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویلي په درویشتم مارچ د اسلام آباد پر لور د حکومت ضد دوی کم لاریون اعلان شوی وو، هغه د عیسایي ملکونو د مشرانو په اسلام آباد کې د غونډې په وجه د مارچ پنځه ویشتمې تړولې دي. بلخ عوامي نیشنل ګوند هم ویلي دي چې دوی د لاریون دعوت قبول کړی دی. تفصیل د شانواز سرزی په دې راپور کې.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی د اسلام آباد مارچ د پاره پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نشل ګوند ته دعوت ورکړی دی چې دغه ګوندونو منلې. نوموړي زیاته کړې دوی فیصله کړې ده دغه ګوندونو به یو وار بیا په دغه تحریک کې شامل وي. هم د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې په تحریک کې د شاملو ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن د پریس کانفرنس په دوران وویل دی وای خبره خو یو ده کنه او چې خبره یو ده نو مونږ یو وار بیا یو ځای شوي یو. زه به په خپل آصف علي زرداري د دعوت ورکولو لپاره ورځم او مې افتخار حسین وای زما د راتګ سره ستاسو دعوت مونږ ته رسیدلی دی. آصف علي زرداري د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی صدر دی. په دغه غونډه او پرس کانفرنس کې د تحریک د ګوندونو سره سره د پاکستان پیپلز ګوند او د اے ان پی غړي هم موجود وو چې د اے ان پی په نمائندګۍ د دغه ګوند مرکزی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین موجود وو. پاکستان جمهوری تحریک د ستمبر په 2006 کې جوړ شو چې پکې د پاکستان د اپوزیشن ډلې شامل وي او د دغه تحریک مشر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ټاکل شوی. عوامي نسل ګوند د اپریل په 15مه 2021 کې د پاکستان جمهوری تحریک د وتلو اعلان وکړ او د ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د ګوند هغه مشران چې په پی ډی ایم کې ځینې عہدې لري د استعفاګانو اعلان هم کړو. تر دغه اعلان وړاندې پی ډی ایم د سنټ د انتخاباتو په دوران په ځینو خبرو عوامي نشل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته شوکاز نومي نوټس هم ورکړو. امیر حیدر خان هوتی د اعلان پر ورځ ویلي پی ډی ایم د ځینې مخصوص ډلې یا افرادو د ګټو لپاره کار کوي او په پی ډی ایم کې هیڅ یو څوک حق نه لري چې دوی ته ګینه شوکاز نوټس ورکړي. او د عوامي نشل ګوند نو وروسته پاکستان پیپلز ګوند هم د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان وکړ. اوس چې د پی ډی ایم لخوا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان شوی نو پی ډی ایم یو وار بیا دغه ګوندونه په اعتماد کې اخلي واړي د دوی سره د حکومت په ضد دغه لاریون کې ګډون وکړي. د مارچ په 15مه باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نشتر ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان میډیا سره په خبرو کې ویلي
اپوزیشن ته لړای نه کوي بلکې جو آئینی حق اپوزیشن کو دیا گیا عدم اعتماد
دی وای اپوزیشن خو جګړه نه کوي بلکې د عدم اعتماد آئینی حق استعمالوي او باید اجلاس وغوښتل شي او په دغه آئینی طریقه باندې کار وشي. تر کوم چې د دوی د لسو لکو خلکو وغوښتلو او اپوزیشن د یارولو خبره ده نو این پی د داسې خبرونه نه یریږي. د پی ډی ایم د مارچ خبره په ځای ده او پی ډی ایم والا زمونږ این پی او پیپلز ګوند ته دعوت ورکړی چې هغه مونږ قبول کړی هم دی.
پارٹی والو کو بھی دعوت دی اور وہ دعوت بھی ہم نے قبول کر لی ہے.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف اعلان کړو چې د عدم اعتماد په ورځ به د ګوند لس لکه خلک اسلام آباد ته ورولي. پیښور کې د سما ټی وی بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق مشاد رډیو ته د مارچ په 14مه وویل تر اوسه خو ښکار چې اپوزیشن ډیر مضبوط دی او د پیپلز ګوند او د اے ان پی د جمهوری تحریک سره شاملېدل به اپوزیشن نور هم مضبوط کی.
خو دې وخت د ټولو کاست چې ګنده غي وزه شوی دی وغدا دی چې د عمران خان نظام خلاصول دی او د عمران خان نظام خلاصول دی کنه نه صرف د دې حکومتونو مقصد دی بلکې هغه مقتدر حکومتونه چې هغه څه ټایم پورې د عمران خان مرسته کړې وه په ایمانې د الزام مو چې دا 2013 کم الیکشن شوی وو نو پای کې د دې حکومتونو په وجه باندې د عمران خان بر سرګزار راغلی وو. نو اوس چونکې دا عمران خان نه خلاصېدل دا حکومتونو په مفاد کې دي او د دې خو پیل نه دا کوشش د عمران خان حکومت ختم شي نو دې ته به فایده ملو شي.
د مارچ په 23مه په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډه هم بللې شوې ده. نو مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د راتلونکو میلمنو په خاطر به دوی لاریون د مارچ په 23مه اسلام آباد ته نه داخلوي بلکې د هر سیمې قافلې به د اسلام آباد نه بهر یو ځای کیږي او د مارچ په 25مه به د ماخام نه پس دغه قافلې اسلام آباد ته داخلوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
زکه پاتکیګو په اسلام آباد کې پرونه د ترګرزه د عدالت د تریک حساب غوند لړپړی مشران له هغه مقدمه بری کړی چې په کې ویل شي وو د 2014 کال کې په پارلمان حمله کړی و. په دغه مشرانو کې د پاکستان د صدر پروی د دفاع وزیر پرویز خټک او د بلوچستان د وزیر شمت قریشی نمونه اهم شامل دي. لدی اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک ویل د هغوی مخالفینو د هغوی پر ضد د مقدمه به بنیاد جوړ کړی و. خو بل پلو د سیاسي چارو شنن کې وای ددلی د دې پریکړې نه ښکاري داسې چې ترک انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړې شوې نه دي. نور حال د سراج احمد په دې راپور کې
اسلام آباد کې د مارچ په 15مه نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړای چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حمله د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی، او سیف الله خان نیازی، اجاز چودھری او علیم خان بری کړی دی. دا فیصله یاد عدالت د مارچ په 9 نیټه محفوظ کړی و. اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی چې مخالفینو په دوی دا مقدمه بے بنیاد جوړه کړی و. دی وی زوایم پتنه چې مخالفین خوب لیدلې وو او ماته خو سم معلوم هم نه وو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم، خو بس د خانپوری لپاره یې پکې زما نوم شامل کړی. د په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کېږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ثابت ہی سو حکومت من دا چا دے گدی دے نو دا یو ادارہ مفلوجا کرا ولی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کرے وا او آگے باوجود دا دی پریکیدن دی بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی بلکہ با آگا حکومت بانی نو چھتی گی چھ کم دا کے ثابت ہو دی حکومت تا پکار وا ادارے مضبوط کرے وے کا آگا پراسیکوشن وا کا آگا عدل یا وا دی چی دل تک داو کو چی خپل اختیارات یا دا خپل سٹیٹس مس یوز کو او پدی وقت کی عدالت بری کو.
همداشن خبریال او د سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر مشال ریڈیو ته اوه.
پاکستان کې تاسو پارلیمانی او د جمهوریت سیاست وګورئ پدې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خپوي. که نه تاسو د میاں نواز شریف سزا وګورئ نو هغه وخت کې هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شوی وه. خو چونکې د تحریک انصاف په عقله باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح طور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې خبرګان لا نه دی ښکاره شوی چې هغې نه مونږ اندازه ولګو چې یاره دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر د په کال 2014 کې د اګست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنه ور کړې وه او په دغه ورځ د درنې ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایسار کړل او دغه وخت د مظاهرتیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې 3 کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه د هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړه چې وروسته پکې بیا په کال 2006 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمې بری شو.
مشال لري ته وګسته سره زهیر تاسو راپور وړاندې کوو او اوس راځو یو بلې موضوع ته. نن په ټول پاکستان کې سی این جی اسټیشنې د حکومت تر پریکړې وروسته خلاصې شوې دي چې پرې د ګاډو ډرایورانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې دي. وایي که څه هم دوی ته دغه سی این جی ګرانه پرېوځي خو بیا هم له دوی سره بله لار نشته. تفصیل له شبې جان په دې راپور کې.
دا آل پاکستان سی این جی اسوسیشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته دا مارچ پاش پاړه سم وویل چې ټول پاکستان کې سی این جی سټیشن به د شپاړه سمې نیټې نه روزانه او 24 ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډېر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم نو دکه لپاره نن خلکو ډېر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو خامی د مزدورې لپاره رکشا چلوي وای چې سی این جی بند وه او پېټرولو کې مزدورې واره نه کوله نو ډېره ګرانه وه ورته خو وایي اوس به گزاره وشي.
دراصل مې چې کوم سی این جی بند وه نو موږ ته ډېر زیات تکلیف وه. سی این جی وه او پېټرولو کې به ګاډي واره نه کوله او کرایې نه د حکومت چې څه کرایې مقرر په هغه هم ګاډي چلولو سوالو نه موږ پیسې اخیستې په کوی سوال دا موږ چې موږ ته واره نه خوري 50 روپۍ کرایې زیاته ورکې نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته پولیس په موږ له باقاعده چالانونه راکړو پرچې به راکړې ما هم ګاډو درنو یا به سل پاتې وي یا به 200 پاتې وي نو گزاره پکړې ګزاران ډېر ګرانو. جی بس موږ منگوائے چھے دا حکومت دا چھے سنجے دا کرو انشاءاللہ منگ با لگا ساواخ لو بس دے سر ملک ٹیم تیری گی
دا پامل دا چھے تیر کال دسمبر میں اشترا سے ترو سو پورے دا گیس دا کمی لوجے پا کورنو کے دا پخلی پا وقت گیس یا خونوی یا دا کم فشار لوجے پی پخلی نکی گی ہم پا دا غواجہ حکومت تیر دسمبر میں اشنا سنجی سٹیشن تا دا روان کال فروری میں اشت پورے دا گیس دا بندولو پریک رکڑے وا چھے ورستو تر مارچ میں اشتے وغزولی شوا سنجی سٹیشن مالکانو پدیلا سو سوارے احتجاجی مظاہرے ہم کڑی دی دا پاکستان دے اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری تر مخا ملک کی دا گیس پیداوار کم اور استعمال زیاد تے چلے وجہ یخ موسم کی دا زیاد استعمال واجب دا گیس کمی راتلون کی ہم راضی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال لیڈیو تو غوگستی او پنسنی بجی شویل احمد اللہ دا خبرن لنڈی چور
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلط پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلط ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلط پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. بلخوا د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټه کالا کوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې له کووېډ 19 ناروغۍ څلور کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,312 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 14 ویلي چې په تیرو 40 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له ماسره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 40,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسلز کې په یوې ځانګړې غونډه کې دا مسله څېړي چې څرنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي بریده وساتي. په یوکراین د روسیې له برید وروسته ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو هیوادونو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اهم ګډون وکړي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې دریو اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پاره د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې څلوېخ سره د ناټو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناتو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږستی اوریدونکو تاسو د مینې مخکې د احمد شیبر راپور اوریدو چې دغه راز د یوکرین په مسله باندې وو او له دغې څه اندېښنې لري د ناټو سازمان چې یورپ ته دغه څومره خطر کېدی شي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف پښتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشې کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشې کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپل ملګرو د اخلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا خواسین دا نور صوبو مرکز کې ورته مظاهره کړې دي. د حکومت تازه دریځ مختنه درغله خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تر کې انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. دا موضوع تفصیل د عمر وزیر.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هني پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کولې. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته ویناوې وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي. نوموړی وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پورم نه مبارزه کوي. دغلته چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړی چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر، حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته اوګست. په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زندانی کېدو او وژل کېدو نه سر نه ټکوي. بلوچان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوځنده په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون وویل هغوی به د مارچ پر 28مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه لک لسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو فقهي وزیر د مارچ پر 8مه نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بابا په دې موضوع خبره کوي. خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال له اسلام آباد ګوهر مسید را کوي.
بلوچ زده کوونکو د مارچ په 28مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ زده کوونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال زده کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې رامخ کې نشي.
دا اسلام آباد او دا پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د قانون کې د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړې شوی زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د قانون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زور او رکړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکی ژوبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور ورکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوون کې وایي چې بلوچ د قانون کو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرور طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دین علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شوت کړو دا مسله چې کومه دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او د سره سره د دې دا هم مطالبه ده چې بلوچ سرورانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت د وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملکي مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د جبري کوم شت کړو دا مسله چې کومه دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې یو برقي خدا او د جبري کوم شت کړو د دې مسلې خلاف په بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دي چې د مارچ په اتمه د بشري چارو وزیر شری مزاری د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په خبرو څه پرمختګ نه دی شوی. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري حکومت ته یو ځل بیا خبرداری ورکړل شوی که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د مارچ په 18 د کوټې په ریډ زون کې د وزیر الله هاوس ودانۍ مخې ته پرلت پیل کړي. بلخوا حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی. تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري یو ځل بیا ویل سوي دي که حکومت د دوی د منل سو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاري نه کړي نو دوی به د مارچ په 18 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخته پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل سوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر حفیظ مندوخیل د مارچ په 14 نیټه اول چې د بلوچستان حکومت یو میاشت لمخه د دوی غوښتنې منلې وې خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومېږي چې دا تقریبا یو میاشت زیاته وسو. حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاشت زمخه ډېره وسوه نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند دي د عوام غو موږ ستادونه خواري وړې دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي زموږ له اړتالو له وجې نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې زموږ نو ډیماند دي دا نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا پاغه باندې دوی پر پر عمل وکړي.
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په اسپیټالو کې د اړتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول اسپیټال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وایي چې د ناروغانو د مشکلاتو د لرې کولو لپاره په اسپیټال کې و پر لته څیرمه میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو اخته دي، دې خواته ګرځا خلکو ته د عام ولست او د روغتونو ته ګرځا پام نه دی. مریضان داسې دي چې موږ مطلب تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګېدلې دي، موږ کوم پرلت ناست دي، داغه وڅنګ تر موږ کیمپ هم د مریضان د پاره لګول دي، مریضان د حالت هم داغه علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه، موږ مریضان د پاره خپل کوشش کوو چې عام خلکو ته تکلیف کم سي کم، لیکن چې مشينري زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرڅېدو چې دوی کوم غکې دا بندې دم غواړو، موږ غټه مطالبه ده د هسپتالونو باندې خرڅې شي.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سیکټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمري و اعلی وزیر ته لیږدولې ده، دا غزه څخه د منظوري وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي.
هم به کېته هو جاي بالکل، هم کېته ٹھیک نه صحیح کېته هو جاي، لیکن انکو به تر اوسه احساس کرنا چاہیے.
د بلوچستان د روغتیا سیکټر نورلک بلوچ وایي چې موږ هم غواړو چې دغه ستونزه هواره شي، خو ډاکټرانو ته هم احساس کول پکار دي، ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي. دلته خبره ده د ونی ورده چې ځوان ډاکټران د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر احتجاج دي، خو د روان کال د فروری په 9 نیټه د حکومت او د 48 ډاکټرانو ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره و پای ته رسیدلې وې، لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوې دي د هغه نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی، چې له امله د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې او پی ډیز بندي او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوارد بے شک چوارد
دیر سخت راباری تیرا یہ ہر چکی
جیسا دوستان کالنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګستی لدمې مخکې تاسو د ایوب ترین راپور واوریدو چې ډاکټرانو د غوښتنو او د لکو د غراز بیا دې ته د حکومت جواب اړه باندې وو. اوس هم راځو یو بل راپور ته. اوریدونکو، پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږویشتم تلین ومانځل شو. په دې موخه لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان په دې مقول ډېر زر بعد غنی خان په یاد غنیات په نومو یو کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار باید څېړنه کوي. د مشر ډو خبریال شانواس ترزی د غنی خان تلین غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرسټ په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15 په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکه هم ما سره په موضوع کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکه ما اوخه و د غنیات په نوم به ان شاء الله زمون د یو نوی ادارې د تاسو ته اعلان کوم. او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده، او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کم چې د فن او د شعور سره تړلي دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلن دستورو کوم چې ته
په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم مېلمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ په رومانوي مزاحیه سیاسي او سماجي اړخونو ډېر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګرۍ مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې وروسته په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو خو انزورونه جوړ کړو ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړې شو. دغه مقابلې په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شویو انزورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم و، هر یو څیز فلسفي و. نو بد څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې پکار دی، په رحمان باندې پکار دی، په پیر روحان باندې پکار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو نو ښه دی. لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه، یا په انګلش کې ولیکي نو په انګلش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم جوړ کړو، هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کدی شي چې دا یو ویژول دی، او ویژول باندې هر څه کسبي دی.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسینو سبزی، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټ نه ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب، او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړې. دا غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موري وویل غنی خان چې کوم شیرونه لیکلی د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، خو نن وختونه په خلکو څېړنې وکړې، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل. نو اوس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي.
چې مترقی خلک یې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمونږ په ژوند هغه شخصیت او ځکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلي دي خو لیدلې نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې دي، د ضرورت نه زیات لیدلې، او نن د هغه شخصیت مختلف رنګونه دي. او چې د اثراتو خبره راځي نو په هغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابي اثرات.
مقررینو د غنی خان په حواله سره دا هم ویل، غنی خان چې څه هم لیدلې شعر یې لیکلې، لکه مانګک، پیشو او داسې نور، خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه ځناورو د خویونو او صفتونو نه خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
او دونکو مشال لډیو ته وګستئ، پروند خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو. د مشاعرې تابعه کوونکو ویل له دې غونډې یې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ په 13 کلونو کې د دې ولایت له ناامنه سیمو څخه ګڼل کېده. وبخی د خوست د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ په 13 کلونو کې د دې ولایت له ناامنه سیمو څخه ګڼل کېده. نور حال په دې راپور کې.
د سه شنبه په ورځ د خوست اړوند د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې د شملې 3 کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
په ټولنه کې عامه ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي، او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپالل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکوو دغه مشاعره چې سګ کالیه څولرم کال ده د بلاد وام کوي.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ حالات کې د شملي مشاعره هله بخون کې وخده او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملي مشاعره ما چې ولیدل په دې حالاتو کې ډیره هله بخون کې و، ډیره د جمو جوش نه ډکه و، ډیره ژوندۍ و، او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي. دغسې لویې مشاعرې ما دلته ډېرې کمې لیدلې. پېښور کې به وې یا به په ټل کې به په کال کې یو ځل یوه مشاعره کې دا د مخید ارواښاد په یاد باندې ما ته همغه مشاعرې را په یاد کړې.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره پنځونکي لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه په کلي کلي په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او پنځونکي لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پې وویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر خلیل خیرخوا ګډونوالو ته خپل نظم وړاندې کړ.
د هیواد عادل ژمن سړی پکار دی، په وطن باندې مین سړی پکار دی، چې له سر څخه وي تېر هیواد ته ژمن وي، ورته پته لګېدلې د دښمن وي، نه په ځان وي، نه په زوی او نه په لور وي، ورته تېر له ټول جایداد له خپله کور وي.
خوستي شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو تنزیه شیرونه وړاندې کړل.
کشران مې زکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګوي. جوهرم کلا کلا چې خښولې ګلې اوخري بابا او د کاکا په مخ کې پری غاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې له کتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردوونکو د مشال ډیو د نور دینا ستا خبرونو اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. لږه شیبه کې درې منټه کم شپږ بجې کیدونکې دي، نو تاسو به خبرونه هم وړاندې کوو، خو دومره زه تاسو ته ویم چې تاسو په مشال ډیو ډاټ کام کې هم زمونږ څومره هم خبرونې دي د لومبې ورځې نه والله تر اوسه پورې هغه اوریدلی شي، او په دغه پاړه کې د مشالې ډیو خوندوري ویډیوګانې هم لرو. خو وخت شوی درې منټه کم شپږ بجې. لا مدولا وروستي لنډ خبرونه ورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلط پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلط ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې کده دوی منل شو غوښتنو په اړه نوټیفیکیشن جاری نکړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. بلخوا د بلوچستان د روغتیا سیکرتر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمری اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته عمل درآمد به پرې پیل کړي. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي. د مټه کالا کوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیسو یې مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ څلور کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,312 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د مارچ پر 14 ویلي چې په تیرو 44 ساعتو کې تر 1500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 15,40,000 نه اوړېدلی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 40,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي.
هم دې سره د مشال ویډیو د نور دینه ستا خبرونه پای تر سیږي. پر دې څه پوتا سې د دې ویډیو خبرونه هم اورېدې شي. سبا سار پوره په 10 بجې به یو ریبیا زب خبرونه پیلېږي. هم دې سره خپل کوربه اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامان. خو وختونه